السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته خراغلست قدر منوریدونکو د دین نیم ساعت خبرونه په سر کې خبرونه واوري د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا مزي یو ځل بیا وصل شوي دي. برېښنا شرکت چې طالبان یې اداره کوي پرون وویل د ازبکستان د وارداتي برېښنا بهیر چې د پنجشنبې په ورځ د سخت توپان له کبله د تخنیکي ستونزو په نتیجه کې پرې شوی و پرون له غرمې وروسته بیرته وصل شو. د ازبکستان د 260 ولټه وارداتي برېښنا مزی چې 14 ولایتونو ته برېښنا رسوي د تاش قرغان د تنګي په سیمه کې د تخنیکي ستونزې له کبله پرې شوی و. د ازبکستان له وارداتي برېښنا څخه تر ډیره د سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست، میدان وردګو او غزنی ولایتونو اوسیدونکي کار اخلي. افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیره برخه برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې جریان یې کله ناکله د تخنیکي ستونزو له کبله یا په افغانستان کې او یا په ګاونډیو هیوادونو کې دننه په موقت ډول پرې کیږي. اروپای ټولنه وایي د هغو افغان وګړو د استلو پلان عملی کوي چې د ټولنې په غړو هیوادونو کې د استوګنې حق یې نه دی ترلاسه کړی. د اروپای ټولنې ویان مارکوس لامرت اوس ویلی دی چې د دې ټولنې چارواکو افغانستان ته دوه تخنیکی سفرونه وکړل څو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د احتمالي ستنولو د تنظیم چارې وڅېړي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د اعلان د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر اندېښنې پارولې دي. د یو این ایچ سی آر ویان عرفات جمال ویلی دا د ډیرې اندېښنې وړ خبره ده ځکه داسې ښکاري چې دا پالیسي د واقعي پوهې نه بلکې د غبرګون او احساساتو پر بنسټ ولاړه ده. د احسایو له مخې په 2015 کال کې په اروپا کې د سیاسي پناه په غوښتونکو کې د افغانانو شمیر تر ټولو ډیر و او له افغانانو وروسته د وینزویلا او سوریې کډوال و. متحدو ایالاتونو د ایران د تیلو پر صادراتو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه یوازې یو ساعت وروسته له دې چې په عمان کې د امریکایي او ایرانی مرکچیانو خبرې پای ته ورسېدې د ایران د تیلو د صادراتو د محدودولو او ورسره د ایران د 14 کښتیو د هدف ګرځولو لپاره دا تازه بندیزونه اعلان کړل. د بهرنیو چارو وزارت ویاند تامی پیګوټ ویل ایران د تیلو د صادراتو له اوایدو څخه په ټوله نړۍ کې د بې ثباته کونکو فعالیتونو او په کور دننه د خلکو د ځپلو په هدف کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د ایران د هغو 14 کښتیو هر راز فعالیت به ودرول شي چې د دې وزارت په وینا کاری د ایران د تیلو انتقال دی او د اسلامي جمهوریت د پټو کښتیو یو برخه ده. دا کښتۍ د ترکیه، هند او متحده عربی اماراتو تر بیرغ لاندې فعالیت کوي او د دې هیوادونو په نوم ثبت دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بندیزونو کې د ایران دوه چارواکي او د حکومت 15 اړوند بنسټونه هم شامل دي. او نن د کرکټ د شل اووریزو لوبو نړیوال جام چې افغانستان هم پکې دی پیلېږي. د سګنی نړیوال جام سیالۍ په هند او سریلانکا کې ترسره کیږي. دا لړۍ په دریو لوبو پیلېږي. د کابل په وخت د ورځې په 10 بجو په کولمبو کې د پاکستان او هالند، د ماسپښین په 1 بجه په کلکته کې د سکاټلند او ویسټ انډیز، او د مازیګر په 6 بجو په ممبئی کې د هند او امریکا لوبډلې لوبې سره کوي. د افغانستان لومړی لوبه به سبا یک شنبه د کابل د ورځې په 10 بجو له نیوزیلند سره د هند په چینای ښار کې وي. په سګانی جام کې 14 هیوادونه په 4 ګروپونو کې د فبروري له 8 څخه د مارچ تر 8 پورې سیالۍ سره کوي. افغانستان له کاناډا، نیوزیلند، جنوبی افریقا او متحده عربی اماراتو سره په ډی ګروپ کې دی. خبرونه موله ازادۍ رادیو اوریدل. نن شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د سلواغي یادلوي اتمه ده چې د 2016 میلادي کال د فبروري میاشتې له 6 نیټې سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې پرونی 14 د بیلابیلو هیوادونو پراخ غبرګونونه پرولې دي. ملګری ملتونه وایي د طالبانو پالیسیو په افغانستان کې پانګونې ټکنۍ کړې دي. په کابل کې یو ځوان د درسي کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی.
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغو ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي.
او په یو پزړپوري راپور کې بواوري چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د لډو لوبې بازار خټوت شوې ده.
ژمه د شپې ورځ سړې دي، هوا یې ښه ده، دوستان ملګري سره یوځای کیږو، مسکل سات تیرو، لډو کوو، ژوند دې ژوند باید خوشاله تیر شي.
نور مطلب هم لرو او ردو ته را سره وسی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري، او دا هم لومړی موضوع. د پاکستان له دوه مهمو متحدانو امریکا او چین نیولې د طالبانو تر حکومت او روسیې پورې غنو هیوادونو پر ایکس شبکې او نورو ټولنیزو رسنیو د بیانونو په خبرولو سره د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د شیعاګانو پر جماعت مرګونه بریټ په کلکه غندلای دی. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په ترلای سیمه کې د خدیجه الکبرى په نوم د شیعاګانو پر جماعت پرون خونړی بریټ وشو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې ویلي متحد ایالات دا حمله چې بیګونال منسکونکو ته مرګ جوړ لوړول په کلکه غندي. د امریکا د سفارت شارج دافيري ناتالی ای بیکر ویلی چې پر ملکی وګړو او عبادت ځایونو د ترهګرۍ عمل د منلو وړ نه دی. میرمن بیکر ویلی دی چې امریکا به سولې او امنیت ته رسیدو په لاره کې د پاکستان ملاتړ ته دوام ورکړي او د ثبات په هدف شراکت ته ورسره ژمنه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او همدارس په اسلام آباد کې د طالبانو تر ادارې لاندې سفارت پر ایکس شبکې په جلا بیانونو کې د بریټ غندلای او ویلی دی چې دوی د حمله چې د سپیشل شاعرو او جمعتونو حرمت ننګوي او عبادت کوونکي او ملکیان پنهخه کوي د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کړنه بولی او په کلکو ټکوي غندي. ایران چې ځان د شیعه اسلام مخکخ هیواد بولی هم د بریټ په کلکه غندلې او د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دې وزارت د ویان اسماعیل بقایل قول لیکلی دی چې وایي د تروریزم او افراطیت د ټولو بڼو او نخو پر ضد قاطع مبارزه د سیمې د ټولو هیوادونو همکاري او همغږۍ ته اړتیا لري. بقایي د دې اعمالو د ترسره کوونکو تنظیمونکو ملاتړو او مالی مرستندویانو پر ضد د دوامدار مبارزې غوښتنه هم کړې ده. پاکستان پر متحده ایالاتونو سربیره له چین سره هم نږدې اړیکې پالي او له اوګدو کلونو راهیسې د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ اړیکو کې انډول ساتلی دی. په اسلام آباد کې د چین سفارت هم پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د خدیجه الکبرى پر جماعت د بریډ لقبله د پیښې له قربانیانو او کورنیو سره د زړه له تله خواخوږي لري. په بیان کې یادونه شوې چې چین په دې سخت حالت کې د خپلو پاکستانی ورونو او خویندو ترڅنګ ولاړ دی. په پاکستان کې د روسیې سفارت هم پر ایکس شبکې د یو بیان په خبرولو سره د حمله په کلکه غندلې او د چاودنې له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې ده. همدارس اروپایي ټولنې دا بریټ په کلکه غندلې او ویلې دي چې د دې چاودنې د خبر په اورېدو ژور ټکان خوړلې. په پاکستان کې د اروپای ټولنې استازولۍ په خپل بیان کې ویلي دي چې د ترهګرۍ او تشدد هر راز افراطي اقدامات غندي. په عین حال کې د اروپای ټولنې غړو لکه چک جمهوریت، هالند او همدارس کاناډا او نورو هیوادونو هم د اسلام آباد بریټ غندلای دی. پرونی بریټ په اسلام آباد کې پتیرو نږدې 12 کې تر ټولو خنړی بریټ بلل شوی چې له 200 ډیر کسانې مړه او ټپیان کړل. پولیسو ویلي دا ویرشته چې د تلفاتو شمیر خیل ورشي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال رشید خټک د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکړ چې وای د بریډ اصلي مرګ جوړ لخواي ډیروي.
د اسلام آباد اطراف تاسو ورته ویلې چې تاسو کله غونډې ترلای نو میږي خدیجه الکبرى امام برګادا کدی کې شوه دا او د جمعې د مانځ په وخت شوه دا چې کله خلک په جمعې په مانځ کې بوختو او په دویم رکعت کې وځي دا 14 وشوه. ما چې خدای خبر زئی خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه په خپل هم شیا دی او دته برګا ته ډېر نږدې اوسېږي چې زمونږ کور غولې چې دی هغه مړو ډک دی او دا په شمار کې نه دی راغلی.
په اسلام آباد کې د شیعاګانو پر جماعت پرونی بریټ له دې پلوه هم اهمیت لري چې په دې هیواد کې لې وی اوګدې مودې ورسته په دې کچا لوی بریټ کېږي. په اسلام آباد کې تیر ځل خنړی بریټ د 2008 کال په سپتمبر میاشت کې په ماریوت هوټل کې شوی وو چې شپته کسانې ووژل او د هوټل یو برخه یې ویجاړه کړه. د اسلام آباد د خنړی 14 په مسله کې پاتې کیږو. زما همکار احمد شبر پرون له 14 ورسته په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه له خبريال راشد خټک سره د پیخي په ځای کې خبرې وکړې.
سرکاري یا د پولیسو وایان چې کوم ارقام ښایي هغه وایي چې یو دیش کسان وژل شوی دي او یو سل شپږ ټو پرې کسان چې دی هغه ژوبل دی خو ما چې خدخه ضعیف خلکو سره خبرې وکړې چې په دې سیمه کې اوسېږي نو هلته یو کس راته وویل چې زمونږ کور هغه پخپله هم شیا دی او دې ته برګا ته ډېر نږدې اوسېږي چې زمونږ کور غولې چې دی هغه له مړو ډک دی او دا په شمار کې ندي راغلي دوی وایي هغه مړي شمارلي دي چې کم روغتونونو ته لېږدول شوي دي نو دا هغه په وینا وایي دا تر 500 زیات دي
خټک صاحب
بل کسان چې دي
مهرباني
کسانو که هم د ډیرو حالت نازک ته هغه هم خطر دي چې اوس د کشمیر نورم زیات کید مرو
خټک صاحب لومړنی راپور زده چې 14 په اسلام آباد کې شوی دی بیا یې وویل چې د اسلام آباد په لمن کې په دقیق ډول 14 په کوم ځای کې شوی
دا یو سیمه ده د اسلام آباد اطراف تاسو ورته ویلې چې د اسلام آباد اطراف یې اسلام آباد نیاز نه دی چې لکه خار نه دی دا چې کله غونډې ترلای نو میږي او دا ټول سیمه چې دا په تخشزاد مشهور ده تخشزاد بیا مشهور ځای دی دا په تخشزاد کې د ترلای امام برګا ده د امام برګا نوم چې دی دا خدیجه کبرا امام برګا ده دا د اسلام آباد اطراف بلل کیږي پدې کې څه ودا او د جمعې د مانځ په وخت څه ودا چې کله خلک په جمعې په مانځ کې بوختو او په دویم رکعت کې وځي دا 14 وشو
ا تر دې دمه چا د دې حمله مسولیت منلې ده
پولیسو چې خبرې کولې هغه دا څه وویل چې فتنه الخوارج چې دوی فتنه الخوارج دغه ته وایي د تحریک طالبان پاکستان ته وایي د هغه یو ځانمرګ راغی او ځان یې وټودلو خو په خپل تحریک طالبان پاکستان یا جماعت الاحرار یا بلچا د دې زمواري نه دا منلې
تروسه پوری چې تر دې مخکې په شیو په پاکستان کې 14 شوې دي تر ډیره د راپورونو لمخې تحریک طالبان پاکستان د غوي مسولیت نه دی منلې داعش ډیر کله دغه 14 مسولیت منلې دی څنګه د داعش موضوع ته پولیسو اشاره نه کړې
نه پولیسو خو چې دا غوي صرف دغه یاد کړ کنه د خپل نوم ته جوړ کړې دی ورته چې ټول خوارج دغه یو ویل او د داعش لخوا یا اسلام آباد کې په نومبر کې چې کومه 14 شوې و دوه میاشتې په خوا ا ویلی عدالتونو کې د هغه ذمہواری هم جماعت الاحرار منلې و چې هغه هم د تاریخ طالبان پاکستان یو څنګه ده او د دې اوس چې
خو هغه پښیاونو خو هغه 14 پښیاونو یعنی کله چې پښیاو 14 شوي په خوچ په کوټه کې کومي 14 کې دې پښیاو باندې دغه مسولیت په بیا داعش مانه خو په اسلام آباد کې لوی سره امنیتي وضعیت څنګه ده
اسلام آباد کو وضعیت خوی د په عامه توګه باندې داسې نه یو خدای اوس 14 سره چې ده ډیر د یو ډول ویرا خوره شوی د خلکو کې او ځای پر دغه سیمه کې دا خو بيخي د پولیسو او د قانون پلیکون کو نور ادارو یا د رینجرو لخوا د سی په ولکه کې هغه سلسله ده بل څوک نه ورته دي عام خلک چلته نشي کولی ولسی خلک او نور هم په اسلام آباد کې ځای پر ځای باندې دغه ټیکینګ د تلاشي او د پښتنې ګروژنې چې دي هغه زیاتې شوې دي
د ډیره خبره فراده په خلکو کې د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال راشد خټک مرکه مو اوریده
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو په پاتې خبرونه کې زماله همکار احمد شبر سره ووسی
لا تکل صاحب څخه په مننني د خبرونه په پاتې برخه کې مو هر کله کوم
لا خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو پرختیا پروګرام یو ان ډی پی وای د طالبانو د حکومت بلابلو پالیسیو په افغانستان کې پانګونه ټکنې کړې ده د ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د بانکداري محدودیتونه او کمزوري زیربنا د پانګونې مخه نیسي یو ان ډی پی په ورته وخت کې څرګنده کړې چې د محل په ټول افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري چې دا هم په پانګونه منفي اغیز لرلی شي تفصیل په راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی په افغانستان کې د پنګونې په ځانګړي ډول د خصوصي سکتور او سوداګرۍ د وسیعت په اړه اندېښنه ښودلې ویلي دي چې موجوده پالیسۍ د پنګونې مخ ورټپ کړي ده یو ان ډی پی په خپل تازه خبره کړې څلور اتیا مخیزه ارزونه کې چې د دلوي پښپړسمه په خپل وی پانه خبره کړې لیکلي چې د بانکداري محدودیتونه کمزوري زیربناوي او رواني بې ثباتۍ د بانکونو مخه نیسي او په ټکو یې دا مهال په ټول افغانستان کې یوازې شپږ سلنه وګړي بانکي حسابونو ته لاسرسی لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو تل په افغانستان کې د پانګونې د مناسبو شرایطو په اړه بېلابېلې او په تکرار ډول اداوې کړې، خو د ملګرو ملتونو دا نوې ارزونه چې له 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر دغه هېواد واکمن سوي ښیي چې د دوی حکومت د کورنیو بهرنیو پانګونو په راجلبولو کې پاتې راغلي دي او په ټکو یې اوسنۍ پالیسۍ نه یوازې دا چې د خلکو ژوند شرایطو ښه کولو کې ناکامه ده، بلکې د هېواد په اقتصادي ناورین په ژورولو کې مرسته کړې ده. پراپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ډی پی د استازي سټیفن رودریګز په حواله راغلي چې خصوصي سکتور د میلیونونو افغانانو لپاره د ژوند کرښه ده. د سمې پانګونې هدفمندو هڅولو او یو وړ چاپیریال برابرولو سره چې ښځې پکې شاملې وي، خصوصي سکتور به وکړای سي د اقتصادي انعطاف د کار رامنځته کولو او اوږدمهاله ثبات لپاره د ځواکمن قدرت په توګه کار وکړي. خو د ادارې ویلي چې خصوصي سکتور لا هم له ګڼو ننګونو سره مخ دی او سخته بیوکراسي، رسمي مالی سرچینو ته محدود لاسرسی، د ترانسپورت لوړ لګښتونه، په ځانګړي ډول د انرژي په سکتور کې کمزوري زیربنا، ګمرکونو کې غیر متناسب طرز عملونه او ننګونې، په ګاونډیو هیوادونو باندې پراخه تکیه او په ټکو یې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې پر وړاندې محدودیتونه د دې ودې پر وړاندې لوی خنډونه دي. دا هغه څه دي چې ځینې افغان سوداګري هم له امله شکایت کوي. د دې ډلې د هرات ولایت اوسیدونکي او سوداګري چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل اکثره افغان سوداګر خصوصا ښځینه له بیلابیلو ننګونو سره مخ دي.
مشکلات بانکی داره، مشکلات گمرک داره، مشکلات ترانزیت.
بانکی ستونزې، ترانزیتي د گمرکونو او صادراتو په برخه کې مختلفې او پراخې ستونزې لرو، خو بیا هم مجبور یو چې پانګونه وکړو. خو ښځې بیا چې ډېرو ستونزو سره مخ دي، هغه دا دي چې دولت ښځو ته ډېر چانس نه ورکوي. د محرم نه لرلو په پلمه یا دا چې د کار کولو اجازه نه لرو. کله چې یوه ښځه سوداګري کوي نو ډېرو خنډونو سره مخ کېږي، خو نارینه سوداګر بیا هم د ګمرکي، ترانزیتي او بانکي ستونزو سره مخ دي.
د این ډی پی په ټکو د افغانستان صادرات په پراخه کچه په پاکستاني بندرونو تکیه کوي او د طالبانو او پاکستان ترمن سیاسي کړکیچونه د لارو په وار وار تړلو لامل سوي چې د افغان سوداګرو لپاره په میلیونونو ډالر مالی زیان اړولای دی. د کندهار ولایت اوسیدونکي او سوداګر حاجی عبدالاحد په ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لومړیو وختونو کې د دې لارې له بندښت او تعاملاتو له خلاصون وروسته د سوداګرۍ په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ شول، خو په خبره یې اوس ورځ بلې ته د بدیلو لارو څخه د سوداګرۍ د پراخولو او نړیوال بازار ته د رسیدو په هڅه کې دي.
افغانستان در منځ کې ملارې بل سوله نو د افغانستان صادرات ان یو اندازه په مشکل کې راغله چې دا څخه ما بعد موږ نور بدل لار ته لکه شبار او یا ازبکستان او نور یو د لارې موږ خپل صادرات ته ادامه ورکړه. د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ شول په اول وار کې، اوس ان شاء الله ورځ په ورځ هغه مشکلات مو حل کیږي.
خدا افغان سوداګر هم د بانکونو ستونزه د خپل سوداګرۍ پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. هڅه مو کړه د ملګرو ملتونو د دې ادارې د راپور په اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر ولرو، خو وایاند عبدالسلام جواد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو حکومت بېلابېلو لوړپوړو چارواکو تل ژمنه کړې چې د افغانستان د صادراتو لپاره به بدیلې لارې مومي، مګر دا پروسه وخت نیسي او د پام وړ محدودیتونو سره مخ ده. د طالبانو د حکومت چارواکو دغه شان تیر کال په افغانستان کې د پانګونې غوښتنې په عنوان په یو کانفرنس کې ادا وکړه چې دوی د پانګوالو د بیرته راستنېدو هڅولو او اسانتیا لپاره ځانګړې اسانتیاوې چمتو کړې دي. خو د یو این ډی پی د راپور په ټکو کورني او بهرني پانګوال دواړه د اداري پیچلتیاو، د جوازونو د ترلاسه کولو او مالیات ورکولو لپاره ناڅرګندو لارښوونو او د قوانینو په خپل سر په لیکولو سره مخ دي چې د راپور په ټکو د شرایطو پانګونه ټاکنې کړې ده. د راپور له مخې یو له خورا مهمو ننګونو څخه رسمي بانکي سیستم ته خورا محدود لاسرسی دی او نړیوال بندیزونه له نړیوالو مالی بازارونو سره د افغانستان اړیکه پرې کړې چې ډیری معاملې د غیر رسمي سیستمونو یا د پیسو لیږدولو له لارې ترسره کولو ته اړ ایستلې دي. د ملګرو ملتونو راپور کې اټکل سوی چې هر کال له 5 میلیارد ډالرو څخه ډېرې پیسې د حوالې له لارې تیریږي او افغانستان کې یوازې 6% وګړي بانکي حسابونو او خدمتونو ته لاسرسی لري. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې افغان پانګوال په افغانستان دننه د محدودوونکو پالیسیو سربیره له هیواده بهر هم له بېلابېلو محدودیتونو په ځانګړې توګه د پیسو راکړه ورکړه کې له ننګونو سره مخ دي. دا مهال له هند سره د واګا سوداګریز بندر بند دی. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدې پیسې انتقالولی سوې. دغه شان د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې دوی نسي کولای له دې لارې پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې له هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي، چې په خبره یې د دوی د چټکې سوداګرۍ مخې ډپ او د وخت د ضایع کېدو لامل هم ګرځي.
په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د دین ناروغانو شمیرې د تیرو درو میاشتو په ترڅ کې نږدې 15 میلیونه یاد کړی دي. د دې وزارت وین شرافت زمان کورنۍ رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوی دي او د دې ناروغانو لویه برخه زاړه خلک دي. د دې ناروغي د زیاتېدو علت مې له ډاکټر متین صافي څخه چې په جرمني کې میشته و پوښتل.
دا موسم د کال زمي موسم ټول نړۍ کې د ترانسپورت سیستم ناروغان زیاتېږي. په افغانستان هم چې نستثنا نه ده، خصوصا کابل او دایمي چې ساړه دي. اوله ساړه هوا ده، تو ډېر زیات لته په حساب باندې ساړه هوا ده. او دوم دا چې په افغانستان کې د خصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د معمولو مواد اصلا د هغه شکل چې په نورو دنیا کې لرو هلته نه لرو. موږ لرګي، سکاره او هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا چاره انسانان هغه سوځي. فضا، هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي او دغه ټول باعث دی کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. حساسیتونه هم شته، حساسیتونه څوک چې حساسیت لري اسما لري، مزمن برونشیتونه لري، د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. دا یو عمده اساسي علت د دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط راځي، دغه پورې ارتباط لري، د هغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري. په کابل کې افغان ځوان لغپلی اتکسیز ډلې سره د درسي کتابونو راټولولو کمپاین پیل کړي. څو په خبرې په شونځو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. وایس محمد آریان وای دا کمپاین د پرلپسې دریم کال لپاره ترسره کیږي او تر دې دمه شاوخوا 3000 جل د درسي کتابونه راټول شوي او دولتي شونځو ته سپارل شوي دي. وایس محمد د دې اقدام هدف له غوز د کونکو سره مرسته بولی چې د درسي کتابونو لکمر سره مخامخ دي. زموږ همکار سنا کاکړ لن موړ سره خبري کړي او دا راپور یې چمتو کړي.
په کابل کې یو ځوان لغپلې اتکسیزي ډلې سره د پرلپسې دریم کال لپاره د درسي کتابونو د داوطلبانه راټولولو کمپاین پیل کړی. څو په خبرې خوانځیو کې د کتابونو د کمښت یو برخه جبران شي. د دې کمپاین مشري انجنیر وایس محمد آریان کوي. نو موړی وایي د دوی اساسي موخه له هغو زده کوونکو سره مرسته ده چې یا خو هیڅ درسي کتاب نه لري او یا د دغو کتابونو له کمښت سره مخ دي. دا ازادي رادیو ته وویل
مګ پسیمه کې دی او ټولنیز یا رضاکارانه ټیم لرو چې له یو شمیر با احساس او فعال ځوانانو څخه جوړ ټیم ده چې تعداد یې اته کسانو ته رسیږي. د ټیم هر غړی مو خپل مسولیت لري. او کمپاین برخه کې زما مسولیت د کمپاین همغږي، تنظیم او د هغوی لچارو نه څارنه ده چې کمپاین په منظم او شفاف ډول باید پر مخ لاړ شي.
د ښاغلی آریان په وینا د کتابونو د راټولولو د فعالیت د ټولنې د تعلیمي اړتیاو د درک پر بنسټ پیل شوی دی. هغه زیاته کړه
زموږ اساسي انګیزه د علم خپرول دي، د زده کوونکو ملاتړ او د هغه ماشومانو او زده کوونکو سره مرسته چې درسي کتابونو له کمک سره مخ دي. دا کار د اسلام نظره یو غوره او نیک عمل بلل کیږي.
د دې کمپاین د مسولانو د معلوماتو له مخې کتابونه د عامو خلکو، ښوونکو، زده کوونکو، خیر غوښتونکو اشخاصو او یو شمیر تعلیمي بنسټونو له لارې راټول شوي او هڅه شوي هغه کتابونه راټول شي چې د زده کوونکو ورته اړتیا او د استفادې وړ وي. ښاغلی آریان زیاتوي هغه کتابونه چې زاړه و، جوړ، پاک او منظم شوي دي.
که ځینې کتابونه زاړه وي دي یا د استفادې وړ نه وي، نو د امکان تر بریده موږ ترمیمو په خونه مرتخص دي. هغه ته مو د صحافی والا تنظیم والا کینول او هغه کتابونه چې زاړه وي یا به پوښ کېدل او پغې به موږ برته لسره پوښ ورکو ورته قایب مرته ورکول او پغې به موږ سه نوم لیکو کوم کتاب به د کوم سنف وو هغه نوم برته پیلیکو تر څو د زده کوونکو د ګټه اخیستنې وړ وګرځي.
وایس محمد آریان هم دارنګه وای دا نه وخت یوازې تر کابل پورې محدود نه دی، بلکې د یو شمېر زاکار ملګرو دا کار په خوست، پروان، کونړ او لوګر ولایتونو کې هم کړی دی. د دې کمپاین د تنظیمونکو په وینا سږ کال له 1000 څخه زیات درسي کتابونه راټول شوي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سلواغې شپاړسمه په کابل کې د وی غونډې په ترڅ کې د دولتي او خصوصي تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د یو شمېر مسؤلانو او د ښوونځیو د استازو په حضور کې دولتي ښوونځیو ته وسپارل شول. د دې کمپاین مسؤول ویس محمد آریان ټینګار کوي د دوی موخه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې هم دې کار ته دوام ورکړي او لا یې پراخ کړي. نوموړی زده کوونکو او کورنیو ته یې هم پیغام لري.
پیغام په ټوله کې زده کوونکو ته دا چې د کتاب څخه باید ښه ساتنه وکړي، ځکه چې دوی نه وروسته پات زده کوونکو ته هم دا یو ډالۍ ده. او والدینو څخه مو هیله ده چې له خپلو اولادونو سره د کتاب په ساتنه کې پوره همکاري وکړي، یو پوښونه ورته ورکړي تر څو د کتاب د خرابېدو مخه ونیول شي.
دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې په تیرو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمېر زده کوونکو په څو ځلي د درسي کتابونو له کمښت او نشتوالي شکایت کړی و. هغه موضوع چې د پوهنې د برخې د کارپوهانو په وینا د زده کړې د کیفیت پر وړاندې له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي.
ژمی ګرمې خونی او لډو نور په دې راپور کې.
لډو هغه لوبه چې ځانګړی فصل نه لري خو په ژمي کې په دې دلیل چې بهر ته وتل او آزاده فضا کې بل تفریح ډیره ممکنه نه وي، کورنیو او هم د ملګرو ترمنځ په کورونو او نورو سرپټو محلونو کې دا لوبه ډیره کیږي. لوډو چې ځینې کسان ورته چکه هم وایي په افغانستان کې هم اوس ډیره دود ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمی ولاوای د او ملګری ډیر وخت د دوی په کورونو او هم رستورانتونو کې سره راټولېږي او لوډو کوي.
ژمه د شپې ورځ سړې دي، هوايه خده، بیکار وخت نه په استفادې سره مسیران دوستان ملګری سره یوځای کیږو. زو کله دي یو ملګری کړه، کله دي بل ملګری کړه، کینو چیرته ځې نه وی، کله په هوټلونو رستورانتونو کې کینو، بس خپل سات تیرو، لډو کو، ژوند دی، ژوند باید خوشاله تیر شي.
د کابل اوسیدونکو لسکلنی ماشومی مریم هم ویل ډیر زلا په کورنۍ کې د خپل پلار، مور او ورور سره په ګډه لډو کوي.
لادو یک بازی خوب و دلچسب است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است من از خانه بیرون برمده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لادو.
لادو لوبا د پچیسی لوبی سخاف استل شوی چه په لرغونی هند کې د خلکو ترمنځ ډیره رواج و. یو تختیز لوبا ده چه معمولا لدو و سخه ترسلو رو کسانو باندی کیگی. دا لوبا د تاس پر بنسټ روانوی. هر لوبغاړی پکې څلور رنګه څلور دانې لري چې تر ډیره شین، زرغون، سور او ژیړ رنگونه پکې دي. هر څوک هڅه کوي چې خپلې څلور سره دانې تر بل مخکې ټاکلي محل ته چې د لډو تختې مرکزی برخه کې موقعیت لري ورسوي. دا محل زینی د پاچاهۍ ماڼۍ هم بولي. که شپږ راوړي دانه له کور څخه وباسي، هر وار تاس غرزول کیږي او دانه هم غمر خانی مختزي. که د یو چا دانه د بل لوبغاړي په دانه راشي، هغه باید بیرته خپل دانه کور تستنه کړي. خو ځینی خوندې خانی هم شته چې هلته دانه لوهلو خوندې وي. د کابل د ارزان قیمت سیمې اوسیدونکي میوند راته وایي چې په لډو لوب کې کوم مسائل مهم دي.
لډو کې شی مهم ترین شی چې د کور راوستل دي، بارډر نیول دي او دانه رسول دي تر کوره پورې پاشایی تا. نو خو دسته چه ده انسان ده خلق و احساسات دیر سید پا کراتوری گی.
دا لوبا پا اتل لسو شپگ نوی میلادی کال کی پا انگلستان کی دا لوڈو پا نوم ست شوی دا. خو لوڈو پا بیلا بیلو هیوادونو کی پا مختلف نومونو یادی گی. پا هر سیما کی دا لوبی کولو طریقه هم متفاوت دا. دا لوډو تخته کاغذی وی خو د ټوکر هم پیدا کیږي چې په افغانستان کې قیمت ډول او اندازې ته په کتو لږګونو افغانۍ ونیولې تر سلګونو پورې رسیږي. خو دا لوبه نن سبا په برېښنایي ډول په زیرک موبایلونو او ټابلیټونو کې هم خلک کوي، په ځانګړي ډول د سفر پر مهال چې د تختې او دانو ایښودلو زمینه نه وي برابره.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو تر بولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کارونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو اوري. هغه خوانځي پای ته رسولای دی او غوښتل چې خبريال شي، خو وايي بخت ورسره ملګرتیا و نه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پانو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه، بلکې د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم می چې امان الله ده او د کابل ولایت په دې صاحب د ورسوالې د ناوی په کلی کې پیدا شوی یم او همدل تغړ شوی یم او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدل په خپل کلی کې کړې دي. بابا خوشقاری ولی په علي لیسه کې مې کړې، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوي؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخوانی دایمي اوریدونکي په توګه، څه کار کوي دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
و مننه خوشاله زه خو چې خپل د مکتب سره خلاص شولم. ما ویلې ده به امتحان ورکم، هغه کابل پوهنتون ته لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یو نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ځای په زه خپل بیا دیقاني مې شروع کړل. ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم، نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، مثلا هغه دیقاني کې په الحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د درلودل، هغه ما سپات شول د خانې تشوي.
و بالکل هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه، د راتو سره به می شوق به خیل ته وړکای ما راتو سره به می ډیر شوق. استاسی د ادارې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت کې به ما رمام په ولا مکتب ته وم، تلم ازادۍ راډیو به مې اورېدل. بس ښه وختونه وو. بیا چې هغه تاریخ شولم دولسم نه، بیا ما د خبر راډۍ سره ډېر شوق، خو بس قسمت کې نه وو، نه شو هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې پر اتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار راتلونکی کې هیلی خولرم، خو امیدم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې دا سوشل میډیا د کنه ټولنیز شبکې دی، په دې کې هر سړی یو خبريال دی.
او بالکل هغه صحیح ده، هغه سوشل میډیا لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، هم دا چار سړی اوس خبريال کې دی. خو خبريالي ما بیا خبريالي خو خېدل په حال کې، لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي چې یو پیښه شوی یا طبي پیښه یا هم د یو بل پیښه شوی، او غوښتل مې چې پلاندای وایم څلور کاله چې تم په کې ماهر شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانې او د ځکه د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي ل او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستای، یعنی هغه هم بازګر دی او ته هم بازګری کوي، ستاو دیغه بازګری فرق لري؟
نه، دلته چې دا بازګری لکه د سیواد والا او د سیواد یو رقم بازګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشينري نشته، د نور وسایل نشته، یا ماغه بیل د کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لک سیواد سره ولري هغه به پیږي. نو هغه دوتی ته کارانه د تل حال غوډل توس،
مګر په امدا ټولنیز شبکو کې چې موږ تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه، تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به پخپله کاروانده کې کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ سره کم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانی طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخته ورته کدی او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخ مځکه ونیسي، مخپورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دینه تاسو څه نزده کوي تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم بوهوا د بل وسایل نشتون، د بل اقتصادي مشکلات. لومړی چې د اقتصادي مشکلې دلته د بزګرانو هغه ته واسنه کیږي چې هغه ته یو خود چې پلاستیک ونه کولخانه جوړ کی، هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي، او دغه چیز مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کې. دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمایز بادونه ای ډوري ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پریدي چې لافتي تجک شي یا خو قوت وکړي، نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عمل کوي شي.
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړی کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنه خونه ورتوي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عمل کړی، خو موږ په سیمه کې دغه شنه خونه چې تاسو یادونه وکړئ په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه ای، هغه ته پارم وایي. دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي، هغه هم داسې پلاستیکي بې کش کړی، غاټې غټې داسې دالیزونه غوندي همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي. کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د هغه څاڅکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده، ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله داسې پارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته ویلې چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناسه جوړي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غوندې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پې کاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي، دلته د قانون له کغونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه.
خم استاد څومره مزکده؟
ما خو اته جریبه مزکده، شخصي اته جریبه مزکده، او پدې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا پدې قانې در سره.
نو د خوشپارس جریبه بخیر ډیر مزکده
و زمکه بخیر ډیر د شپارس جریبه ده، خو دلته بل د زمکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا سکم 2 انچ وبو، هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي، نو ځکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخي دي، بادام ونی دي، زردلو ونی دي، او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې. بیا دې چې اوسا کال خو لار بنده ده، می بانجان هم بیا کړو.
ډیره برخه مځکه د باغونه دي او که خالی مځکه ده د کرنې لپاره، او چی پکې کرې بیل دی غنم چې یادونه دی وکړه؟
ډیره ځمکه نه خالی ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالی مځکه ده؟
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالی ځمکه ده، او بل دی کې ممدغه څلور جریبه باغ ده دقانې کې، او یو پنځه نیم جریبه خالی ځمکه.
اغه مزکه چې خالی ده په غو کې شي کرے، او چې باغونه دي د سش باغونه دي،
اغه خالی ده مکه کې چې دا اول فصل چې را منګ غنم پکې کړو، او هغه تر څنګه لګنور خالی ده مکه پریزو شي، او جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو، او د سینورم نیم جریب کدار مکه کې بیا لو بیا کړو، او کچالو پیاز د شیان پکې کړو، او کم از مکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي، او زردالو بادام دغه درې شیانو باغونه دي. غا غنم چې دی دلته د اقرب د میاشتې نه کرو وات اواز مکه خو ترکو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه هم چې وشیندله بیا چې وات را شوله ټیکټر بیا راولو تخم شیندو په کې تخم هم یو رقندواره چې تور کوي ونه کې په غي ویتاویکس په نامه دواره په غنم رنګو بیا شیندو او دغه وروسته بیا په ټیکټر راړو دغه غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي اچ وری بل شي نو زمکه بیا ښه وبکو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کې شیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیره سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنه بس سمدس سینا په سینا لپلار او لنیکنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه ویز دا کړی ده کدا تاول کی مروا جنا والا او دا غنم کرنه خو د پلار او دنکن هم د چ پاتې ده موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي موږ هم په دغه ځای کې را لوي شي کوم چې ملي دی ما غتیم کړو
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مزکه برکت ده
او بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مزکه برکت ده نو غنم بېخي زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دا څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وب ټولې غواړي
دا اوس جمعی دی او په کابل کې سکل خیواورې هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواورې نمخ کې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کلا ورته ګامو بکلی او شخبوریم کلی هغه وسم سونی پاتې دی خو وسواره وشول غنه بادم سره ورکو او انګورو تاکونو تم د سی تال ورته وای د جوی ماینز د نیم متر ورته چغار کو هغه کیم بیا سره ورته چو بیا یو بکو په سرلی کې بیا غره غورځو او فادی خراسان دی او بیا په بیلو نو بیا کال تا انګورو تاکونه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوتم کوي او خو میوه او حاصلم بیا ورکی
څو ډول انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورشيږي په اصل تازه خرڅيږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورشيږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو یو ته تایپی انګور وایي مې کې دانی د غټ غټ انګور کوي هغه چې ورشيږي هغه د میزان او عقرب کې ورشيږي هغه بیا تازه خرڅ
بیا د مزکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نو اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د چا کم وخت دلته د حاصل وخت هغه وخت په دې ول چې دا د هند سمندر څخه پیچ ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي انو انګور لمای دی چې خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله ورته مکه حاصل خړل کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټه ډیره کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کال سلو کال خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړستو امر چې یو کله یو شی ادنی مولو سوالی بنی کیږي یا په یو پرولو سوالی کیږي یا سو کلو بنی کیږي دغه څلور پنځه کال بیخی ډیر شوی دی دا باران نه لکه داغه اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې په خوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوې چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي منې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نکېږي ک رواج نه دی
د زمنګ په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما غوښتل تر چې هغه څه اقتصادي مشکلات میو ډیرو خلکو یې شي دي ګیلاس یې شي دي هغه منې شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجې ورکړي دا کوي ونه دونه نه غټيږي او کو ونه وړکی اصلي ډیریز مکه کم نشي مصرف په کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوی دی کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کړئ؟
هغه خو مختلف غواړ سکالې سی او پټای دغه تمنیت کړی د خیر سره هغه کې دا ترخاک بادام دی او ګاډي وړي ونی دی لکه ګلاس یا غواړ ګلاس ورکی چورته په مرحله لهجه کې خلک وایي او ته ایرانی ګلاس وایي هغه ایرانی ګلاس ورته سکه الله وړو ما غټ غټ پارمی ګلاس نو دا زړی ونی ټولې باس دی او پټی سره هغه ته چې ګاډي وړي ونی په یو پټی کې شي یو پټی کې ګاډي وړي ونی نه کیږي لکه بادام په پټی کې ښه توتی می ښه چنارې می ښه داری پاره ای الو بالو بادام زردالو د ټولې شونه هغه اوس ټولې سره د سی بیخي لکه قوت نه کیږي کوم چې تا مسړی تلری اچ قوت نه کیږي ما غوونی به و باس مونږ وایم دا پارمی ونی به پکې د دانه وچ مروه چې وی دی په سیمه کې پلان لرو چې زړی ونی چیرې هغه و باس ولته یو رقم بادام دی مختلې یی دی ستر بای په نوم بادام دی نه غوونی دی کدر ته وایم 200 تاک شل درو روپی کې وی دغه نه هونی را درې کاله پاسې لا غلی دي درویش کیلو بادام کې وی دا نه هونی نو دغه درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کې وی نو دغه مونږ کوشش کوو چې دغه ډیری کوس 1500 1300 ته ورسو نو دغه خاصې لمر کې وی مصرف هم کم درو پور خام کم او بغاړي هغه په ځای د نور ستربای په نوم بادام ګډور شي او ګډو ګډي کاغذي بادام ورتل ته خلک وای خو نوم ستربای د اصلي د سمنګانو څخه راغلی کایوان دی نو هغه دلته ډیر ښه نتیجه ورکړی دا بازار کې ریټ هم ډیر ښه من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅیږي.
تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دیسابس کې نور د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شتادی دلته شاوخوا کلو کې مشتادی غدینو خو یو کاف وو غزي د انګورو تاکونه ملري کله وانګورو تاکونه یو باران خراب یا مغه ما چې یادونه وکړه د مونستون په شکل بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه غانګورو په اسلام د بادام په ځای کې خو د ولډیر خنه نتیجه ورکوي ځکه چې یو ریټ قیمته ده بل چې پاخې شي کګلې پیوي شي ک باران وشي نه خرابوي چې راټولې کې مرته واچوي نو یو کال یو نیم کال خټه ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغونه شي دا چې اوس کم دای کولاړم دا غلطم د سړی نوې باغې خایدا او هم دغه بادام غونډې کوي پروس کاری کوي
ډیر ښه د دې ځکه یو دی باغ مثلا تاسو مخکې پایوند خو د پایوند کارونه د ځکه دی کولبه او د اړولو کارونه د ټول ته په خپل کوي کې په ټراکتور کوي ک خلک در سره شریکي څنګه چلدای
دغه کارونه خو نه د شاخبوري او د ونو شاخبوري او د کومو شاخبوري ما خپل نه درځي چې فکر غواړي هغه ته مونږ د یو پو تجربه کار کس راغولو د یو بل کلی کې دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار او هغه دغه باغ کې هغه د کړای پیوان هغه خت تجربه لري په کې هم هغه دی ونه تراولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کو هغه د خپل کو هغه بیا له کسانه د نسبت د ونو نه او دغه کولبه چې کو له کله غنمو ته د لوبیا ته رومیانو ته دا په ټراکتور باندې کو او د تاکونو ته چې پای بیل کو د ازمکه چې کولبه کو ورته پستوي نو دا چې وکړي چې دا سانتی دیلی وګدواله لا سانتی وس باندې د بیرماغه باندې بس خپل ورتاړ او کسمز دوران ځان سره ودی چې خپل یو بس هغه کې ټیکټر نشي ګرځي د ټراکتور د دې پلانوالي باندې دونیم کې شي یو پوګډوالي باندې دوا کې یو بل په پاتلا ور کړی د 2 متر کې وګډواله یو دونیم کې پلانوالي نو غلطه د غوري شي جوی غلطي بیا پوښتنه چورته وای هغه لکه پولی غني غټي غټي نو هغه کې بیا ټراکتور نشي ګرځي هغه بیا تانګور تاکونه خرابوي او دی ونه چې چالو په صحیح طریقه ونی چې دی هغه بیا یو رقم واړه ټراکتورونه راوتی نیوی بیا په غو باندې ورته دا پای بیل کې وی دا ځمکه ورته کول به کوي چې تا مې په دغه 15 کې چې ونی چې دی اوس دا نه وی فارمي ونی چې کړی دی او ته بیا خلک هم نه ټراکتور باندې وړه کې ټراکتورونه دی په ځمکه کول به کوي
او دا نیالګی چې تاسو مخ کې یاد کړه بادام دا په څو کلونو کې حاصل ورکړي
دا بس چې یو بوار کې چې په دویم کال باندې بس نه کې وی دریم کال باندې خټه تحصیل کې وی بس او ډیر ښه وخت ګولم غوړوي ګولم یخ نه وشي د سیمه کې واورې کېږي په ګولې ما خپل تجربه کړې ده پروس کالم په ګول باندې واور وشول یخ نه وخه خټه تحصیل ورک تعلیم والا نو ډیر ښه حاصل ورکوي. په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسیږي چې ښې اوبه وي او ښه خاورې پاسته. او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي. یو ورې به دغه جدي میاشت کې جدي لومړی کې پیشندل کیږي. بیا دې اوت پنځلسم چې دوی نه شنه شوي غوټۍ نه غوړوري نه غوټۍ کې دې وخت کې شندل کیږي. او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونیسي بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پیشندل کیږي نور بیا خالي چې اوبه ورکول شي. او د شپږ دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل ته رسیږي.
د ونو پیوند ته خپل کوي که بل څوک تر غواړي؟
نه د ونو پیوند خو اسکنی پیوند من خپل کوو. هغه سو ډول پیوندو کې سو ډول د رقم غوټي وراچول کیږي. هغه بیا نور مسلکی کسان ورتراو. اسکنی پیوند د څه چې د یو یو ونه یی د څه کمزوري میوه کې یا غواړي چې خام میوه پکې پیوند کې هغه د نیمایي چې به د ډټ قایچی کې یا به کم د کیچ تنکې لخت یا نور شاپونه به د دې خپل د قایچی کې هغه ځای به ډټ کم د قایچی د کارا دی. هغه به شپمای دوه ځای کې هغه کې به ولا خته و سنته ور کې د دې خ پیوند لکه مثال د ماچ کم بادام کو په ترخه کې را بادام لګوي میوه لخت به و سنته ور کې و بل کې او خاټه به تاو کې او ربر ټیپ ته تاو کې نور به چې بیا په وخت راچوي یا به یو بکوي چې په کول د دې چې بیخ کې را خپل نور پانی کول یا به قایچ کوي چې ما غ خپل هغه کمیلښت دي چې په کې ورکړي ما غ د قوت لري او شنکیږي په یوان د ټیپ میاش کې او میاش کې خد د چې جوش خوري تک ونی ډاټ ون میشي ما
او بزغلای او کوریه استخپل دي ک هغه په بای اخلي.
نه بزغلای خو موږ د انګور کړي او دا نور د ونو دا په بای اخلو. دا وینیر پرمان نه راوړي او وینیل ته باغ دا غیم د پرمان نه راوړي خو خلک کې به موږ نه راوړي. هغه ډیر غټ باغ ده پرمان کې شي ونی ورکی ویل ک ګلاس و مڼې دا بادام او پستې ونی ورته مور او چې شي ویلي په دې موږ نه کاته یو کله رالته شي وی ساکاله په اصل لا غلي وی شو اصل ور کړه دا پستې و کړ چې یو شپه کلو کې اصل ور کړي.
امان الله خان تکله دمځکه خو به حتمان تاسو ته لپلاره پاتې وی ل هغه وخت چې تاسو پلار په دمځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي ک په مغه پله باندې پلک دی چې تاسو پلاری خایو؟
نه تغیر خو په کې زفت زیات راغلی ده. د څه وه چې هغه وخت کې چې موږ ته د خپل پلارونو وسکې کې چې کرنه وکړه غویان به ول ودانی هغه باندې باید مکه کول به کولی ټیکټر بناول نو هغه په وخت کې په غویان زمکه کول وکړه اوس په ټیکټر وکړي. هغه وخت کې به خپل پسلو مرز نه کوله کله چې وکړي یو دیش تلويخ کاله مخ کې اوس پسلو نه مرز کوي نو دوا پاشان دي پمپونه دي برقي پمپونه راوټي دي دوا پکې واچو چاچ کا بس یا چاچ کې کبد غټ پایپ یو سره په غون باغ باندې دوا پاشي کوي نو اوس کرنه کې اوس نه تر ډیر بدلون راغلی دغه وخت نه. هغه وخت کې دوا پاشي نه ولا دوا پاشي بم چې بیا ولا ډیر سال پر به و سال پر ورته پودار ده هغه به خلکو ټوټه کې اچو بیا په دې تا کوخه اوس په پام کې دوا چی وی بیا دوا پاشي اوس په پام کوي نو یو څه نه څه بدلون راغلی ده به کې.
ما دا پښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا 22 درويش کاله مخکې یو لویدیز خبريال راغلی و افغانستان ته. وغه په افغانستان کې د کرنې طریقو طرز چلیدلې وو نو بیا په یو راپور کې چې په یو ډیره معتبره لویدیز ورسپانه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کاله مخکې په طریقه باندې کیږي. دا پښتنه مل تاسو په همدې خاطر وکړه چې نه دی راتلونکو لپاره یو فکر لري یو لیدلوري لري چې په نږدې راتلونکو کې یو پلره راتلونکو کې پلان محل او په اوږد محل کې به تاسو په دغه کارونده کې کوم تغییر راشي؟
او فکر ان شاء الله مو خو هله لرو فکر امام دا کته پروس کال چې خلکو دا دانګورو باغونه نه ده ته کډیره راکی راکی چې وی چې د خیزیات یو بار د دې او په ځای ټول یو کس یو څو کسانو د چې په پونه ورته تیر کول قطري سیستم ورته کوو نو ډیر حاصل ورک نو کرا کرا ټول ورته هم دا فکر کوي چې کرنه اصلي شي د او په ځای ځان شي او کوشش روان د ډیر خلکو کار به شروع کړي څوک چا چې اقتصادونه خې دي کنه مو فکر ستاره اسری کرنے ته فکر ستاره او هم ته غری نیتی راتم کی کی هم کی لیدیات دي زکه چې پروس کالم ډیر خلکو دلته د انګورو تاکون ته دا قطری سیستم د لاري وبو کی دا کوم چې موږ اوس وبو ورکو دا ډیر ضایات لري زکه چې جوی بیخی غاٹی غاٹی غوڑا زکی تکا شوی سرا گرمی گرمی غو کی آتا دیشتا رجو کی بخارات کیوی کستالو زی نو اس خلق کوشش شروع کرده چی دا کرن آتری کی کاریم پی روان کرده دا پروس کالما دیر زائی کی ولی دا انگور تاکون تی قطرائی سیستم چو کچی دیر اکا نتیجا ور کاری وی کامی وبا مسرا پوری یو تاکون دیر تازه و زتند اینا کولا پاسانا بنی زمک ور تپستا و
تاسو پخپلو باغونو که پخپلو مزکو که قطرائی دی اوبو دی لگولو سیستم لره؟
نه من خپلو قطرائی دی اوبو لگولو سیستم نلره خو پروس کالیم پا یو لاس تاکو تجربه کرو اگه که اخوانا چی جاور کلاله نو پراتونگی که کوشش کهو چه ام دغا غطه وارو سیستم تا
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د دیساب زولسوالي بزګر امان الله تکل وچی د ازادي میلمه په خبرونه کې را سره تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه
ظاهر مکڑا گول پایا کیوں سے اسپن سپوک میں غندے مدام راتا رنا کے اسے ہر فرمائش تے پسر سترگو مامن لے گرانے سلپورے آر دے پرشتہ چرتنے والے گرانے